السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سوید ازادي راډیو دا خبرونه یو ساعته ده. اوري چې د امریکا یو عالي رتبه پوځي چارواکي ویلي چې په بلخ کې په وروستۍ حمله کې 144 سرتیري وژل سوي دي. په پیل کې خبرونه چې ناجیه صافی ولولي.
د مهمه خبرونو سرټکی راپورونه وایي داعش ډلې او وسلوالو طالبانو جنګیالیو په جوزجان کې جګړه کړې ده. د بلخ په وروستۍ پیښه کې د وژل شویو کسانو شمیر 144 ته رسیدلی او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سوچ ولسمشر بشار الاسد واک نوي پریښی د سوریې جګړه پای ته نه رسیږي. بشپړ خبرونه. یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په بلخ کې د افغان ملي اردو پر شاهین قول اردو برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 144 ته رسیدلی. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د دفاع د وزارت د دې لوړ رتبه چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ویلي چې د جمعې د ورځې په دې خونړي برید کې شاوخوا 80 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي چارواکي ویلي چې پر 209 شاهین قول اردو برید په ډېر غور په سو میاشتو کې پلان شوی. په دې اړه جزئیات په روانه خبرونه کې اورئ. راپورونه وایي د داعش ډلې وسلوالو طالبانو جنګیالیو د جوزجان ولایت د درزاب ولسوالۍ په مربوطاتو کې جګړه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې په دې نښته کې چې پرون هم روانه وه په دواړو لورو کې په لسګونه جنګیالي وژل شوي دي. د درزاب ولسوال رحمت الله حشر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نخته او کړکیچ پیل شوې ده. نخته د درزاب ولسوالۍ په لسو ساحو کې ادامه درلوده.
جوزجان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په ورستیو کې سختریزو وسلوالو ډلو له دې جملې داعش او وسلوالو طالبانو پکې فعالیتونه زیات کړي دي. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي د روزګان ولایت مرکز ترینکوټ په کوټوال سیمه کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 10 ټپیان دي. د 215 اتل قول اردو مطبوعاتي دفتر تیر ماښام په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې وسلوالو ته یې د مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د هوایي ګزارونو او توپونو په ډزو کې اړولې ده. چارواکي زیاتوي چې په وژل شویو کې د طالبانو یو مشهور قومندان ملا محمد ولی چې په عبدالله مشهور هم شامل دی. د 215 قول اردو مطبوعاتي دفتر وایي په دغو عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو اندازه وسلې او مهمات هم لمنځه وړل شوي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جنرال ترامپ هغوی غندلی چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو ډله ییزه وژنه یا هالوکاست ردوي. ولسمشر ترامپ ژمنه کړې چې د هغو کسانو پر ضد به مبارزه وکړي چې له یهودو سره تبعیض کوي. ترامپ په واشنگټن کې د کانګرس په ودانۍ کې د هالوکاست په یاد جوړې شوې غونډې ته وویل هغوی چې هالوکاست ردوي له دې ناوړې کړنې سره همغږي دي.
هغوی چې هالوکاست یا د یهودو ډله ییزه وژنه ردوي له دې ناوړه عمل سره ملګرتیا کوي. موږ به غلي پاتې نه شو هیڅکله نه. موږ به بیا هیڅکله د داسې شر په وړاندې غلي پاتې نه شو.
ولسمشر ترامپ چې د هالوکاست څخه د یو شمېر ژوندیو پاتې شویو یهودانو د امریکا د کانګرس غړیو او د دویمې نړیوالې جګړې د مهال یو شمېر متقاعدو پوځیانو ته خبرې کولې، د ځینو وروستیو یهودي ضد فعالیتونو یادونه وکړه او ژمنه وکړه چې په وړاندې به یې مبارزه وکړي. ولسمشر ترامپ واک ته له رسېدو وروسته له انتقادونو سره مخ و چې د یهودو پر هدیرو او مرکزونو د بریدونو د وروستۍ څپې پر ضد جدي عکس العمل نه دی خودلی، خو پرون نوموړي د امریکا د ولسمشر په توګه ژمنه وکړه چې واشنگټن به تل د یهودو ترڅنګ ودرېږي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سوچ ولسمشر بشار الاسد واک نوی پریخی د سوریه جګړه پایتن رسیږي. اردوغان د سه شنبه په ورځ په یوه مرکه کې ریوټرز خبری اژانس ته ویلي سوریه باید له بشار الاسد څخه آزاد شي، نو د دې هیواد د شپږ کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره به یو هواری پیدا شي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي اسد په سلګونو زره کسان وژلي. ښاغلي اردوغان زیاته کړه
اسد په سوریه کې د شخړې راتلونکی حل نه دی. سوریه باید له اسد څخه آزاد سي چې دغه حل لار وموندل سي. تر هغو چې اسد په واک وي په سوریه کې حل لار نسي موندل کېدی. سوریه د نننی حالت ته ورسوله. دی د دولتي ترور د هغه وضعیت مسؤول دی چې نن سبا پر سوریه حاکم دی.
د ترکیه ولسمشر زیاته کړې چې یوازې 3 میلیونه سوریایي کډوال دا مهال د په هیواد کې ترکیه کې اوسي، 1.5 میلیون نور په لبنان کې او شاوخوا 1 میلیون هم په اردن کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې او عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباری ژوره اندېښنه ښودلې ده او ویلي دي چې دا هوایی بمباری د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ایتلاف لخوا نه دي تصویب شوي چې د داعش د سخت دریځو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د سوریې او عراق په شمال کې پر کوردي جنگیالیو د ترکیې د بمباریو په اړه خپلې اندېښنې په مستقیمه توګه د ترکیه حکومت ته رسولې دي. د سه شنبه په ورځ پر کوردی وسلوالو د ترکیه هوایی بریدونه د دې سبب شول چې د داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلاف کې کورد غړي د ترکیه د بمباریو په وړاندې د امریکا د هوایی خوندیتوب غوښتنه وکړي. د عراق کورد ځواکونو همدارنګه له دې بریدونه وروسته د عراق په شمال کې د سنجار له سیمې څخه د کردستان د کارګر ګوند یا پی کی کې د وسلوالو د وتلو غوښتنه کړې. ترکیه تایید کړې چې جنگي الوتکو یې د عراق په سنجار سیمه کې د سوریې په شمال کې پر کورد میشتو بمباری کړی. د ترکیې د پوځ په یوې اعلامیه کې ویل شوي چې په سنجار کې د هوایي بریدونو هدف دا و چې ترکیې ته د بریدونو لپاره د کردستان د کارګر ګوند لخوا د وسلو او چاودیدونکو موادو د انتقال مخه ونیسي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د سه شنبه په ورځ ناوخته وویل اجازه به ورنه کړي چې د سنجار سیمه د کردستان د کارګر ګوند د وسلوالو په پوځي مرکز بدل شي.
د بمباریو هدف مهمات او د وسلو ډیپوګانې وې. هلته باید هیڅوک نه وای. موږ په دې اړه معلومات له امریکا او روسیې سره شریک کړي او له دوی سره مو خبرې کړي. ورته ویلي مو دي داسې عملیات باید وسي چې د دغو موقعیتونو راپیش خطر شنډ کړي.
خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د سنجار په سیمه کې د ترکیه په بمباریو کې د شمالي عراق د پېشمرګه ځواک او د عراق د کورد ځواک غړي وژل شوي دي. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په زرګونو کسانو لارو کوڅو ته ووتل او په دغه هیواد کې د سیند د سپو جوړولو د پروژې په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. دغه پروژه د 100 میلیارده یورو په ارزښت ده. مظاهره چیانو یوه ژیړ رنګه هیلې هم نندارې ته وړاندې کړه چې د دوی د مخالفت شعار تمثیلوي او هغه دا چې مه پرېږدئ چې بلګراد ډوب شي. مظاهره چیان د سیوا سیند پر څنډه راټول شوي وو چېرته چې د استوګنې ودانۍ هوټلونه او پلورنځیونه پکې جوړیږي. دوی د تیر کال د پیښې په اړه هم د څېړنو غوښتنه وکړه. هغه وخت په داسې حال کې چې د خلکو ذهن پارلماني انتخاباتو پریشانه کړی و مخپټو کسانو د ساحلي پاکولو لپاره د شپې لخوا په پټه ویجاړي جوړه کړه. دوی حکومت تورن کړ چې په کافي اندازه یې له ولس سره سلا نه وکړي. د 3 میلیارد یورو په ارزښت دغه پروژه چې حکومت وایي بلګراد به په یو ساحلي مرکز بدل کړي د حکومت او په دوبۍ کې د یوې ډیره کمپنۍ لخوا په ګډه عملي کیږي. دا وتر دې دمه د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
لس بجې او 9 دقیقې سوې. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي په بلخ کې پر 209 شاهین قول اردو په وروستۍ حمله کې 144 سرتیر وژل شوي. د پکتیا ځینې اوسیدونکي له خپل سره وسلوالو شکایتونه لري.
ځینې ډلې ټپلې دي چې د ګردیز په ښار کې آزادي تڼۍ ګرځي، څه چې خوښوي هغه ترسره کوي.
په ننګرهار کې د اداري فساد په باب غونډه وسوه.
نه سکرتر شخصی منو نه شخصی مشاور منو او د دې پرابطه باندې موږ خپل مبارزه جاری ساتو.
د ژورنالیستانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي پر خبریالانو او رسنیو فشارونه پیچلې سوي. دوه اونیز پروګرامونه په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی سئ. کور کلی او د ګوړې اچار. د امریکا یو عالی رتبه پوځي چارواکي ویلي د افغانستان د ملي اردو پر 209 شاهین قل اردو په برید کې د وژل سویو افغان سرتیرو شمیر 144 تر رسیدلی دی. د امریکا د دفاع وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد سي ویلي په دې پیښه کې د 60 تنو په شاوخوا کې نور ټپیان سوي دي. دفاع وزارت لا هم پر شاهین قل اردو د جمعې ورځې د دې خونړي برید د مرګ ژوبلې وروستی شمیر نه دی اعلان کړی خو وایي چې تر سلو زیات کسان په دې پیښه کې مړه او ټپیان دي. تفصیل له اجمل آن نه.
د امریکا یو نظامی چارواکی په بلخ کې پر 209 شاهین قل اردو برید کې د وشل شو کسانو شمیر 144 تنه ښودلی. د فرانسې خبري اژانس د امریکا د دفاع وزارت د دې چارواکي له خولې چې نه یې غوښتل نوم یاد شي ویلي په دې برید کې شاوخوا 60 تنه نور ټپیان شوي دي. د امریکایي چارواکي ویلي باور لري چې د افغانستان د ملي اردو پر دې لوی نظامی مرکز برید په ډېر غور او دقت له 4 څخه تر 6 میاشتو پورې موده کې پلان شوی خو افغان حکومت تر اوسه هم د بلخ د دې خونړي برید د قربانیانو دقیق شمیر نه دی په ډاګه کړی. د دفاع وزارت یو بیان محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت لا هم په دې اړه وروستی رپورټ نه دی چمتو کړی. ښاغلی رادمنش وایي موږ سره همدومره رپورټونه شته چې تر سلو زیات شهیدان او ټپیان لرو. بشپړ لیست به هغه مهال چې له ولایتونو څخه زموږ هیئتونه راستانه شي ټول رپورټ به د دفاع وزارت په قام ته وړاندې کړي. خو دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي په پیښه کې د ټولو وژل شوو سرتیرو جسدونه د هغوی کورنیو ته سپارل شوي. ښاغلي رادمنش همدارنګه وویل چې د افغانستان دولت د قربانیانو کورنیو ته اکرامیه چې یو اندازه مالي مرسته ده هم ورکړې. د دفاع وزارت د ویان په وینا د افغانستان حکومت پریکړه کړې د هغو افغان نظامیانو تنخواګانې به چې په مزار شریف کې وژل شوي له وقفې پرته په بشپړ ډول د دوی کورنیو ته ورکوي. خغلی رادمنش وایي هغه تنخواه چې ورته حواله وه هماغه تنخواه سل په سلو کې ورکول کېږي. که چیرې یو شهید مور او پلار ولري چې کمزوری وي او کار نشي کولی نو څو چې دوی ژوندي وي دا معاش به ورکول کېږي. همدارنګه هغوی چې اولادونه لري څو یې چې بچیان زلمیان شوي نه وي او د خپلې تنخواه څښتنان شوي نه وي دولت به ورته دا تنخواه په بشپړه توګه ورکوي. په بلخ ولایت کې پر 209 شاهین قل اردو د جمعې د ورځې خونړۍ حمله د سې شنبې په ورځ د افغانستان د ملي امنیت د شورا د بحث موضوع هم وه. د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د ملي امنیت شورا پرون له غونډې وروسته په یوې اعلامیه کې په دې اړه د مسؤلینو بې غوري د اندېښنې وړ وبلله او یادو مسؤلینو سره یې د قانوني چلند ټینګار وکړ. پر شاهین قل اردو له دې خونړۍ برید وروسته د افغانستان د دفاع وزیر او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز دواړو له خپلو دندو استعفا وکړې. یو شمیر سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې د شاهین قل اردو درې تنه چارواکي په خپله دنده کې د غفلت له کبله څارنوالۍ ته معرفي شوي. طالبانو پر شاهین قل اردو د برید مسؤلیت منلی او ویلي دي دا برید د طالب مشرانو د وژنې غچ و.
د امریکا یو پوځي مقام ویلي پر شاهین قل اردو په حمله کې د وژل سویو سرتیرو شمیر 144 ته رسیدلی دی. پر شاهین قل اردو حمله حقانی شبکې کړې ده. دا په کابل کې ویب رسپانې لیکلي چې په څو شیبو کې ورته کتنه کوو اوس ورځو پکتیا ته. په دغه ولایت کې د غیر مسؤولو وسلولو زیاتوالي خلک اندېښمن کړي دي. نور حال د داود تپان پر راپور کې.
د پکتیا ولسی جرګې ولایتي شورا وکیلان او مدني فعالان شکایت کوي چې په دې ولایت کې نه قانون وسلوال زیات شوی او خای ورځ تر بلې د دې ولایت په امنیت منفي اغیز وکړي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رادیو سره په ځانګړو خبرو کې په حکومت د بیغوري تورونه پورې کړل او څرګنده کړه چې د دې ولایت په مرکز او لرو پرتو سیمو کې د نامسؤول وسلوالو زیادښت اندېښمن کړي دي.
د ګردیز په ښار کې په غیر مسؤول وسلوال تر پولیسو زیات دي. یعنی دغه سي خلک چې هیڅ مسؤلیت نه لري هیڅ دند هم نه لري هیڅ ضرورت ورته نه لري ځینې ډلې ټپلې دي چې د ګردیز په ښار کې آزادي تڼۍ ګرځي څه چې خوښې وي هغه ترسره کوي. د همدې موضوع په اړه موږ د پکتیا امنیې قمندان هم شورای ولایتي ته غوښتې وه او دا موضوع موږ ورسره شریک کړی خو
بدبختنه وای چې تروسه پوری دغه موضوع په خپل ځای ده.
نو وړای دام وای ک چرته امنیتی ځواکونه او امنیتی ادارې د منظم پلان لمخې په خار کې د نامسوله وسلواله د مخنیوي اقدام و نه کړي، راتلونکي به ستونزمن او نام نوي. د نامسوله وسلواله د زیاتوالي خبره په پکتیا کې د سمون کلتوري ټولنې مشر سمیع الله پیوند هم وکړ. وی ویل چې دوی په خار کې د نامنۍ زیاتېدو ویره څرګنده کړې او ولایتي ادارې ته شکایتونه هم کړي دي.
په دې وروستیو کې په ګردیز ښار کې ټوله پکتیا کې ناقانونه وسلوال رښتیا هم زیات شوي دي. د ولایتي شورا د وکیل صاحبانو سربیره قومي مشران، ځینې مدني فعالان هم ناقانونه وسلوال ګرځي. یو خو عام امنیت ته د خلکو خطر پیښي، بل اکثره په اختطافونو او په امنیتي پیښو کې د دغه کسانو لاس ده.
د ولایتي شورا رئیس عالمیر بارامزوی هم همدا خبره ومنله او زیاته یې کړه چې دوی په ډیرو اداري جلسو کې حکومت ته خبر ورکړی، د غوښتنه یې ترې کړې چې د سیمو د امنیت لپاره د نامسوله وسلوالو مخه ونیسي.
د ولایتي شورا موقف او غوښتنه هم همدا وه چې د غیر قانوني وسلې ګرځولو کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي. تاسو ولیدل چې د ګردیز په ښار کې خلک اختطاف شول، حتی په شهادت ورسېدل. مونږ ته د امنیتي ارګانونو لخوا ډاډ راکړل شوی ده که چېرته پایګیري ونه شوله نو دغه غږ به مونږ بیا پورته کوو.
په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازي محمد نواب منګلم ازادي رادیو سره په ځانګړو خبرو کې خپل دغه اندېښنه چې د نامسوله وسلوالو زیاتوالي اندېښمن کړی داسې شریکه کړه.
او خلک خپل امید له لاسه ورکوي کله چې دوی د ناقانونه وسلوال ګوري. ښه خبره دا ده چې د پکتیا امنیتي چارواکي په دې برخه کې رغنده ګام پورته کړي.
د پکتیا امنیت امیر سمنوال نثار احمد عبدالرحیمزی د ناقانونه وسلوالو د وسلو ټولولو لپاره د اقداماتو ژمنه وکړه او وی ویل دوی به د ټولو غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې ودرېږي.
یو څه نا څه شکایتونه په رښتیا سره هم موجود دي، ولې زه تاسو ته ډاډ درکوم چې ما قوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي دي او د دې د خلاصه کولو لپاره به
د ناقانونه وسلوالو د زیاتوالي خبره په داسې حال کېږي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دې ولایت په مرکز ګردیز، اړوند سیمو او ځینو ولسوالیو کې یو شمېر تجاران، مطرح څېرې او یو شمېر نورو خلکو ته د نامسوله وسلوالو له لورې ستونزې پېښې شوې وې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن یو ورځپاڼې لیکلي چې پر شاهین کلو اردو حمله حقانی شبکې کړې ده. نور ورځپاڼو پر نور مسایلو تمرکز کړی دی. رحمت الله افغان ورته کتنه کوي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو په شاهین قلي اردو د حملې، د جګړې د مدیریت د څرنګوالي او د امریکا او د افغانستان پر اړیکو لیکنې او تبصرې کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې لیکلي په شاهین قلي اردو حمله د حقانی شبکې لخوا په پېښور کې پلان شوې وه. وړاندې په مطلب کې راغلي حقانی شبکه د پاکستان استخباراتو پورې اړوند شبکه ده چې د لیکوال په باور دغه شبکه په مستقیم ډول د پاکستاني جنرالانو له لوري رهبري کیږي. اصلاح ورځپاڼې د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش له قوله لیکلي په هر ډول چې کیږي د افغانستان دښمنان باید وځپل سي. د همدې ورځپاڼې په سر مقاله کې راغلي د افغانستان د دفاع د وزیر او د لوی درستیز له استعفا وروسته په دغه وزارت کې نور بدلونونه هم رامنځته سول. په سر مقاله کې یادونه سوي که څه هم دواړو چارواکو ویلي و چې استعفاوی د ملي ګټو او ملي مصلحت لپاره ورکړي، خو د لیکوال په باور د دوی کمزوري مدیریت و چې په افغانستان کې جګړه پراخه سوه او د افغان سرتیرو تلفات هم ورسره زیات سول. دنیا خپلواکي ورځپاڼې د مشرانو جرګې په حواله لیکلي د افغانستان حکومت باید امنیتي ستراتیژي ته بدلون ورکړي. همدې ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې پوښتنه کړې آیا د افغانستان لپاره بل ناکامه ستراتیژي جوړیږي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د امریکا په پالیسیو کې د افغانستان او سیمې حالات په منطقي ډول نه دي ارزول سوي. په ترتیب سوي ستراتیژي کې نه له وسلوالو سره د جدي مبارزې څرک لګیږي او نه هم له افغانستانه بهر د وسلوالو د پټنځایونو د ورکولو په اړه څه پکې شته. د لیکوال په باور دغه ستراتیژي ځکه موثره نسی تمامیدای چې واځي پکې د ترهګری له څنګه او خاخونو سره مبارزه کیږي. کله هم د دغه پدیدې د ریښو چې په پاکستان او نورو هیوادونو کې دي د قطع کولو فکر نه دی سوی. د انیس د دولتي ورځپاڼې د سر مقاله عنوان دی د شرایطو حساسیت په کتو اړتیا ده چې د ملي وحدت حکومت په سیاست کې له بشپړ عقله کار واخلي. وړاندې په سر مقاله کې راغلي حکومت باید د امنیتي ځواکونو د لیکو د پیاوړتیا لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او همدارنګه په ټول افغانستان کې د وسلوالو د ځپلو لپاره جدي تدابیر ونیسي. د بلې دولتي ورځپاڼې هیواد د سر مقالې عنوان دی له افغانستان سره د امریکا ملاتړ حیاتي ارزښت لري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي له افغانستان سره د امریکا سیاسي، اقتصادي او پوځي ملګرتیا زیات بدلون موندلی چې د لیکوال په خبره په تیرو دوو اونیو کې کابل ته د امریکا د دوه لړ رتبه چارواکو راتګ یې ښه بېلګه کېدای سي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې د هیواد اقتصادي او سوداګریز وضعیت د څرنګوالي یوه ارزونه خپره کړې ده. په دې کې ویل شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله په 2016 میلادي کال کې تجارتي چارې شوې. تفصیل د خان محمد سیند راپور کې.
د ځمکو برېښنا نشتوالی، د قوانینو پیچلتیا، اداري فساد، د تړونونو په داوطلبیو کې د شفافیت نشتون، ناامني او داسې نور لاملونه دي چې د خصوصي سکتور فعالیتونه ستونزمن کړي دي. دا خبره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو د سې شنبې په ورځ د هیواد د اقتصادي او سوداګریز وضعیت د ارزونې له مخې وکړي. دوی وویل دغه ارزونه د کابل، ننګرهار، کندهار، هرات او بلخ ولایتونو کې له سلګونو لویو په منځنۍ کچه او وړو متشبثینو سره د مرکو پر مټ چمتو کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مشر عتیق الله نصرت وویل
امکانات زیربنایی یکی از مشکلات زیاده.
د زیربنایی امکاناتو نشتوالی لوی ستونزې ده. همدارنګ د برښنا، ځمکې او مارکیټونو نشتون نور ستونزې دي. سربیره پر دې د پروسیجرونو پیچلتیا او د ماهرو کارګرانو کموالی هم عمده ستونزې ده. موږ باید ژر تر ژره په قوانینو کې بدلون راولو چې مثبتې نتیجې ورکړي.
ښاغلی نصرت وویل له یادو ستونزو سره سره په تیر کال کې په برښنا او داسې نورو سکتورونو کې سباندې یو میلیارد ډالر پانګونه شوې. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د ارزونې د تشریح کولو په غونډه کې حاضر او اکثر پانګوالو او متشبثینو د زیربنا، برېښنا او ځمکو نشتوالی د دوی د فعالیتونو پر وړاندې عمده خنډونه وګڼل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزیر همایون رسا وویل د خصوصي سکتور د ستونزو هوارول د حکومت په لومړیتوبونو کې دی او په دې برخه کې هڅې تیزی شوې دي.
عمده هدف داده چې موږ څنګه وکړای شو تاسو ته اسانتیاوې برابرې کړو او تاسو ترې څنګه ګټه واخلئ. موږ په دې برخه کې څه باندې 1340 وړاندیزونه ځانګړي کړي چې سږ کال پرې باید کار وکړو. که د قانون بدلون ته اړتیا وه قانون به بدل کړو او که نوی قانون ته اړتیا وه نوی قانون به جوړ کړو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلین وایي په وروستیو دوو کلونو کې له ستونزو سره سره افغان سوداګرو او متشبثینو خپل اقتصادي فعالیتونه ګړندي کړي او د کار نتیجې هم مخ په ښه کېدو ده. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم خصوصي سکتور د زیربنا او برېښنا له نشتوالي څخه په پرله پسې ډول شکایتونه کړي دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
حمید ګل غزنفر الکوزی له خوست نه لیکلی له افغان دولت غواړم چې هلمند کې تعلیم ته زیاته توجه وکړي، څو د خلکو ذهنیت له جنگ واوړي او د قلم په ژبه خبرې وکړي. عبدالواحد مدقق بیا له لوګر نه لیکلی د لوګر په خوانځیو کې د کتابونو کمبود ته ډیر پام وشي. د پکتیا د څمکنیو ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمی تندر لیکلی هغه افغانان نه دي چې د یو بل وینه په ناحق سره تویوي. محمد قاسم زواک د هلمند څخه بیا لیکي په لخکرګاه او ګرشک ولسوالیو کې د پولیو واکسین اجرا کیږي خو په نورو لسو ولسوالیو کې د پولیو واکسین نه اجرا کیږي ځکه دا هغه سیمې دي چې جګړه پکې روانه ده. له لغمان یو وطن لیکلي په لغمان کې په زرګونه ځوانان بیکار دي، نه کومه فابریکه شته، نه کومه کارخانه، نه د تجارت ښه مدرک یا امکانات. مسؤلون دي ورته توجه وکړي. همت له هلمند لیکلي طالبان باید د الله په خاطر صلح ته تیار شي او پر افغانانو دې رحم وکړي. نادر له خوست نه لیکلي افغان ولسته مې پیغام دادی چې ټول سره یو موټی شي چې دښمن ماتې وخوري.
محمد امین کمال پوری ستاسو ځینی پیغامونه اول وستل. د ننګرهار ولایتي شوراوی په دې ولایت کې ځینې کسان چې چارواکو له ځان سره نیولي دولتي ادارو څخه په یوه ابل نامه باج اخلي. د ولایتي چارواکو په خبره چې په دې ولایت کې لا هم اداري فساد ستا تفصیل د شاه محمود شینواري پراپور کې.
د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر استازو د سه شمې په ورځ د یوې خبري غونډې د لارې په دې ولایت کې د فساد او د ناقانونۍ په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې. د ولایتي شورا وکیل ډاکټر لال محمد دراني وویل ځینې شخصي کسان چې په تشکیلاتو کې رسمیت نه لري له عایداتي ادارو څخه په یو بل نوم باج اخلي.
والي صاحب باندې مغت کو د تر څنګ نورو ټولو خلکو باندې د ننګرهار اداري چارواکو دولت حکومتي چارواکو باندې غت کو چې دغه کسانو نه شخصي کارترانو نه په رسمي چوکاټ کې هر څوک چې په حاضرۍ کې نوم دا حاضری د نن نه اضافي مونږ د چا سره نور مبارزه کوو نه سکرتر شخصي منو نه شخصي مشاور منو او د دې پرابطه باندې مونږ خپل مبارزه جاری ساتو.
که څه هم نوموړي دغه شخصي کسان مشخص نکړل خو د ولایتي شورا یو بل وکیل ډاکټر ناصر کامول وویل د هغه کسان دي چې د ننګرهار نیوي والی محمد ګلاب منګل سره دی ولایت ترغلي او د مشاورینو په پوسټونو کار کوي.
والی سره ترغلي ځینی خلک چې مونږ ترغلي شکایتونه کړی دي چې فرض کا دوی خپل کسان د مشاورینو په نامه بعد ادارو تلیگی او په دغه ادارو کې ځنه پېږم چې کوم جوړ جاړې دوی وسره کوي خو هغه څه چې موږ دراز سیدلې دي ام دغه باجونه ورکول د باجونو سلسله د هغه ادارې نه ونی ساتر د مقام د ولایت پوری تران د وزارت پوری
د ننګرهار ولایتي چارواکي په دې ولایت کې د فساد شتون نه ردوي خو په خبره د مخنیوي لپاره د ولایت مقام پوره هلې ځلې کړي. د ولایت وین اتاوله خوګیانه وایي د دې اندېښنو د لمنځتلو په خاطر ولایتي شورا که هر ډول قانوني تګلاره له ولایت مقام سره شریکه کړي دوی به عملي کړي.
خای چې فساد په ځینو برخو کې شتون ولري دا موږ نه ردوو ولی موږ د ولایتي شورا څخه د همغږۍ او همکارۍ له مخې غوښتنه کوو چې دوی دې هر ډول میکانیزم چې د دوی په خوښه وي هغه دې جوړ کړي له موږ سره د همکاري وکړي تر څو په ننګرهار کې غوښتنه چې ولسونه لري د ولس د استازو په ملتیا باندې په همکارۍ باندې موږ په دې ولایت کې فساد لمنځه یوسو.
د کتونکو په ان کچيري ولایتي شورا پر اختینی ډول په اداراتو کې د فساد په اړه کره ثبوتونه ولایتي چارواکو او رسنیو سره شریک کړي او پر وړاندې جدي مبارزه پیل کړي نو تر یو حد به د فساد جړلې ختم شي.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي پر رسنیو او خبریالانو د حملو له زیاتوالي سره د مستبدو رژیمونو لخوا پر خبریالانو او رسنیو فشارونه هم پیچلي سوي دي. دغه کمیټه وایي په تیر 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې تر بل هر وخت زیات خبریالان وژل سوي او زندانی سوي دي. تفصیل له نوریاس نورینه.
د ژورنالیستانو د ساتنې نړیواله کمیټه وایي هغه نوې ټکنالوژي چې رسنۍ نن ورځ کاروي د سانسور مسله نور هم سختوي خو مستبد رژیمونه هم مخ په زیاتېدونکي ډول ورڅخه انکار اخلي. د دغې کمیټې اجرایي رئیس جویل سیمون ازادي راډیو ته وویل چې په واقعیت کې اوسنۍ وضعیت د خبریالانو د وژل کېدو له پلوه ډېر خطرناک دی چې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. خاغلی سیمون د 2018 کال پر مطبوعاتو د حمله په اړه په هغه راپور کې چې پرون د سیشن به پورس خپور شو د بیلګې په توګه ټولنیزو رسنیو ته په اشاره ویلی چې که څه هم د ټولنیزو رسنیو سایټونه عام شوي او له موبایل ټلیفوني کامرو څخه استفاده هم زخت زیاته شوي خو غیر دیموکراتیک حکومتونو هم د رسنیو او ژورنالیستانو د ځپلو لپاره هڅې زیاتې کړې دي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه وایي په 2018 کال کې په نړۍ کې 295 خبریالان زندانی شوي چې دا شمېره له هغه وخت راهیسې چې دغې په نیویارک کې میشتې پر رسنیو د څار کمیټې له 1990 کال راهیسې په دې اړه د ثبتولو پروسه پیل کړې تر ټولو لوړه شمېره ده چې مخکې ساری نه دی لیدل شوی. دغه کمیټه دغه راز وایي په تیرو 5 کلونو کې 322 خبریالان وژل شوي چې دا په تیرو 28 کلونو کې په یوه 15 کلنه موده کې بې ساري شمېره ده. د دغه کمیټې د رئیس په وینا که دغو ترکیبي شمېرو ته پام وشي لیدل کېږي چې په تیرو 5 کلونو یا 10 کلونو کې په دغو پیښو کې زخت زیاتوالی راغلی دی. ښاغلی سیمون وایي په نړۍ کې مستبد رژیمونه د رسنیو غلي کولو او کمزوري کولو ته ډېر وخت او پیسې ځانګړې کوي. د هغه په وینا دا ځکه چې حکومتونو د معلوماتو تخریبي او ورانوونکی قدرت درک کړی او همدا علت دی چې د بیان د ازادۍ او د خبریالانو د مدافع ډلو مخکښان د حملو لپاره په نښه کوي. خاغلی سیمون د دې ترڅنګ د یو بل مورد یادونه هم کوي او وایي چې دغه پرمختللې ټکنالوژي مستبد رژیمونو ته هم د دې زمینه برابروي چې معلومات کنټرول او له هغو د ځان په ګټه کار واخلي. نوموړی په دې برخه کې د دریو ستراتیژیو یادونه کوي چې دولتي سانسور او د مخالفو غږونو غلي کول د په باور تر ټولو ناوړه ده. د ژورنالیستانو د ساتنې د کمیټې په راپور کې د غراز د دې یادونه هم شوې چې ځینې وختونه د دولتي رسنیو او نورو لخوا له دغې پرمختللې ټکنالوژۍ د تبلیغاتو او جعلي خبرونو د خپرېدو لپاره هم کار اخیستل کېږي. د دغې کمیټې رئیس ښاغلي سیمون ازادي راډیو ته وویل دا سمه خبره ده، کله چې زخت زیات معلومات خپره شي خلک پکې ډوبېږي او ورته ګرانېږي چې د رښتینو اغېزمنو او هغو چې د دوی پر ژوند اغېز لرلی شي توپیر وکړي. د ژورنالیستانو د ساتنې کمیټه دې نتیجې ته رسېدلې چې د نوي سانسور فضا تیاره ده او ستونزې زختې زیاتې دي، او یادونه کوي چې د آزادې رسنۍ دښمنانو په هره سطح د معلوماتو په نوي نړیوال سیستم حمله کړې او د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي او نور میتودونو له لارې پر رسنیو فشارونه زیات کړي دي.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له ناجي ساپې څخه ورو.
یو امریکایي پوځي چارواکي ویلي په بلخ کې د افغان ملي اردو پر شاهین قل اردو برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 144 تنو ته رسیدلی. راپورونه وایي د داعش ډلې وسلوالو طالبانو جنګیالیو د جوزجان ولایت درزه بولسوالۍ په مربوطاتو کې جګړه کړې ده، او د ازادي راډیو خبریال وایي چې له تېرې شپې راهیسې جګړه روانه ده او دواړو لورو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د 215 اتل قل اردو چارواکي وایي د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ په کوټوال سیمه کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 9 تنه وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ هغوی غندلی چې د دویم نړیوالې جګړې پر مهال د نازی جرمني لخوا د شاوخوا 6 میلیونه یهودانو ډلهیزه وژنه یا هالوکاست ردوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي سوچ ولسمشر بشار الاسد واک نوی پریخی د سوریې جګړه پای ته نه رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سوریې او عراق په شمال کې د کورد جنگیالیو پر اهدافو د ترکیې پر هوایی بمباری ژوره اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د هوایی بمباری د امریکا په مشرۍ د هغه پوځي ائتلاف لخوا نه دي تصویب شوي چې د داعش د سختریزو وسلوالو پر ضد جګړه کوي. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې په زرګونو کسانو لارو کوڅو ته وتل او په دغه ښار کې د سین د سندو جوړولو د پروژې په اړه د څېړنې غوښتنه وکړه. دغه پروژه د 100 میلیارد یورو په ارزښت ده.
د رسنیو نړیوال انسټیټیوټ چې مرکز یې د اتریش په پلازمینه ویانا کې دی سږ کال د آزادو رسنیو د مخکښتوب کلنۍ جایزه د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته ورکړه. دا چې افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره یو خطرناک سیمه ګڼل کیږي، د کمیټې د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره څه کړي دي او له خبریالانو سره د هغوی د خوندیتوب په برخه کې څه مرستې کولای سي، په دې اړه اجمل ان د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤل او ویان قدیم ویاړ سره مرکه کړي. شغلی ویاړ په پیل کې د رسنیو د نړیوال انسټیټیوټ لخوا د ټولنې ته د آزادو رسنیو د مخکښتوب جایزې د ارزښت په اړه وایي.
دا جایزه له 1996 کال راهیسې د مطبوعاتو په برخه کې چې څوک د خصوصاً د مطبوعاتو په ډګر کې د کوم بدلون لامل کیږي او یو بدلون راوړي هغو بنسټونو ته هغه ادارو ته ورتول کیږي. په افغانستان کې د دې اهمیت دا ده چې د افغانستان غوندې یو هیواد غوره کول او په داسې حال کې چې تاسو وینئ چې څومره مشکلات څومره ستونزې رسنۍ لري، د دې غوره کول او هڅولې دا د په دغه برخه کې د کار کولو لپاره ډېر مهمه ده، ځکه چې رسنۍ هم دې سره اڅېږي، له دې سره هغه بنسټونه چې رسنیو د ملاتړ لپاره کار کوي هغوی هم د خپل کار نتیجه او ثمره ویني تر یو حده پورې چې څومره په نړیواله کچه به
خغله بیاړه. تاسو څه فکر کوئ چې څه موکړې دي چې دا جایزه مو ترلاسه کړه، خصوصا د ژورنالیستانو د خوندیتوب او د افغان ژورنالیستانو د ستونزو د کمولو په برخه کې؟
ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټه د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په دې باندې د جایزې لپاره غوره شوې ده چې د کمیټې واقعا خصوصا په دې وروستیو څو کلونو کې تقریبا د غواتو کلونو کې ډېر مهم کارونه چې یو لغونه مثلا د قندوز دے دے سقوط پر محل دے نیٹے دے کارونو پڑھا ویلے سمت پاگ وقت کے تقریباً آتیا خبریالان پاگاول سقوط دے قندوز کے منگر تدا زمینہ برابر کشاگوی یا نزدی ولایتونو تا ووزی لار چار ملک پیدا سی ترانسپورت دے تیاری لار دے حوال لار دے زمک لار 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 چی ممکن آگوی منگ لاغا دے گنگ لفاہینو ویستل دا د سرپنا برابرول غوی ته اعلانې مرستې په دوهم ځل چې بیا سقوط وکړ کندوز د تېر کال 2014 کې بیا یې نن دغه کار موږ وکړ او د دې تر څنګ موږ البته د دغه تقریبا په نړیواله سطحه افغانستان کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یوازینی بنسټ دا چې یو کاري ستراتیژي جوړه کړې ده د خبریالانو د خوندیتوب لپاره. مثلا که چیرته خبریالان یو جدي ګواښ سره مخ کیږي، یو ولایت د سقوط په حالت کې، یو ولایت د جنگ په حالت کې وي، د ټول اورپار موږ ستراتیژیانه لارې چارې پلانونه تیار لرو چې څه ډول باید له سره کومه کړي. یو خبریال که مثلا دفتن زخمي کیږي، کوم ستونزه ورته پیدا کیږي، صحیح ستونزه ورته پیدا کیږي، موږ به څه ډول له سره کومه کړو، څه ډول به د هغې درملنه کړو.
د تاسو فکر باندې تهدید څومره دی او دغه تاسو کارونه کفایت کوي دغلته د خبریالانو د خوندیتوب لپاره که نه لا ډېرو هڅو ته اړتیا شته؟
یوازې زموږ کمیټه یا یو بنسټ شاید د دې لپاره بسونه ونه کړي چې ټول افغانستان د کار کړی یا ټولو خبریالانو ته د رسیدګي یا که رسیدګي هم وي، زموږ به تر هغه بریده وي چې کوم زموږ کارونه دي. مثلا موږ ته وایي چې هغوی روباسو، موږ هغوی سره سرپنا په برخه کې، د راستو د انتقال په برخه کې، ما پر دې په پورې د حکومت کوي چې په برخه کې په برخه کې باندې د حکومت کار دی، خبریالانو ته خوندي چاپېریال مساعد کې او برابر کې. په دې باندې موږ له حکومت سره تقریبا که میاشت کې نه وي، په یو نیمه میاشت دوه میاشتو کې هر وخت کونډې تقریبا له وزارتونو سره، دفاع وزارت سره، د کورنیو چارو وزارت سره، په خپله د حکومت له لوړ پوړو چارواکو سره تماس کی و هر ځل دا خبر ورته یادو سه خبریالانو لپاره او د خبریالۍ د کار لپاره باید خوندې چاپېریال زمینه برابر شي او دوی وکړي چې خوندیتوب خپل کارونه ترسره کړي.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د تحقیق او تحلیل د برخې مسؤل اویان قدیم ویاړو.
کور کله جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروسته یو کې کابل ژوبڼ یا باغوشت تللی یاست؟
تقریبا ډېر سړی کال پېښ اخلم، بیا نه یم راغلی.
سمو نوی پکې لیدلی
د نورو کلو په نسبت نیمه نشان پیدا شوی د هغه د جملې نه سوی می ولې درې دا کوم غرو کې ډیری وی.
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی. قدر من اوردونکو، باغ واش، باغ بابر، قرغې او داسې نورو میله ځایونو ته تګ هغه څه دي چې تر یو حده ستړیا له منځه وړي. ټول خلکو په تېرو کسانو ته چې د اونۍ په اوږدو کې په رسمي کارونو بوخت دي، تفریح کول ضروري کار دی. د خلکو په وینا کابل ژوبڼ په دې وروستیو کې ډېر بدلون کړی. چاپېریال یې د پخوا په پرتله ډېر شین شوی او د زمریانو له بچیو سره ځینې نور حیوانات ورته راوړل شوي دي. د باغواش مسؤل کسان وایي چې هره ورځ په سلګونو کسان د کابل ژوبڼ لیدلو ته راځي او څو شېبې تفریح کوي. موږ هم چې ورغلو له بېلابېلو ولایتو څخه مو خلک ولیدل چې د حیواناتو او نور ژویو نندارې ته راغلي وو. په پیل کې د کابل ژوبڼ له عمومي عامر عزیز ګل ثقب څخه اورو چې بڼ څومره بدلون کړی دی.
ډېر تغییرات راغلي. یو خو دا چې باغواش لوی څه د شیر دروازې خواته او دغه
استنادی دیوال او د ساحه تر پارک شهر او د ساحه پورې منګ دی کو په کومک باندې جوړ کړیو. د پارکینګ اکثریت لیدونکو یا د کابل خاریانو زمنګ نشکایت کو دی غوی د پرمې اساسي پارکینګ جوړ کچو اوس دوی راځي موټر په امن ځای کې دري او خپل د تاریخي منار سره هم د ماستر پلان مطابق د جوبان سره واصل څه چوخه تاریخي ځای دی او خطه پلري خلکو ته ډیر لیدلو وړ پدې چې اول راځي هغه تاریخي ځای نه اکشن اخلي. تاسو به اوریدلی چې په قندهار کې فاکس مریان چې درې خزي او درې نران او البته د افریقایي بلند اف وایټ کلر یا سپین داول تنیز دی کمیافته حیوانات ونیول څه نو کله چې موږ دا خبر واورید بیا د کورنوي چارو وزارت او یاد شارولې مقامات سره په تماس کې سو دویم د ته تشویق کړ چې دا اجل انتقال کړي کابل جوبان ته موږ د دې د ساتلو څو کلنه تجربه لرو او په زمین کې بعضی نور لاسته راوړنې دا وي چې د اکثریت حیوانات نه په تیر کال کې نسلګیریانه سوي تعداد زیات شوی. مثلا یو رقم غوازنی لرو چې سپین لکه لرونکي غوازنی ورته وای دان دوه دنې راوړي وستې دا 213 تر رسیدلې. مثلا د کوهانه یا د کوپانه او خان چې ورته وای تعداد 15 تر رسیدلې دوه دنې موږ درلودل. همداسې غاشګاو د بدخشان
د زمري قفس د نګدی او میرمن چې کلیوال لوی تور کمیس سور ټیکرای او پرنی اغوستی وی ولاړه ورغلو او سر وغږیدلو. هغه وایي چې لزمرینه د قفس شاته هم ډیره ویریدلی.
دلته خدا شینه داری کوم
زمرینه
شینه داری کوم زه بشره نه داری کوم
دوه حیوانات نه داریږي دغه په قفس کې لیتاته نه وایي.
هو خدا زمانه دی ویلې ته داری کوم
ایس کله راغلی نه کابل ته دا اول جلد
نه غش خور راغلی ما بل کلی باقی وشت راغلی و
بل کلی نه داری دی
داری زما ولا څنګه نه داری شاشه وتلای نه نجیزای خود داری
نن چې بیا راغلی دغه حیوانات دی ولی دل دار دی نور ورکسه
و دا شکر د دې سره سره زړه وړه یم سره راډه یم سره د خلک ټول وینه ما تاسو ټول وینه ما چې راډه یم سره وړه
ټول حیوانات دي چې ویل دل شي دی پکې خوښ سول ډیر
هیڅ شي مې نه دي خوښ سوی زه به چې پوه شم
زه په مخه لیکم. هغه کسان چې رواني ستونزې لري میلزاینو او کابل ژوبڼ ته تاګ یو څه روحي مشکلات راکموي. د تاوس قفس ته مو نږدې یو سپینګیری سړی چې په وینا یې رواني ناروغي لري له ځوان زوی سره یې ولید. مرکه مو سره کړې د اوریدلو بلنې درکوو. ورپسې د څو تنو نورو خبرې هم اورو چې له بیلابیلو ولایتو څخه راغلي دي.
شهید عبدالله
تاسو دلته باغواش ته راغلي یې کنه؟ دلته د کوم حیواناتو د لیدل لپاره راغلي؟
هله زه خو پیش راغلی هم تقریبا دیر سروح کار پیش آقلی
بینید
دا غالی کام دا وارو وارو
بیا نوی راقلی
بیا نویم راقلی دا غالی گرمان سب زوی میرد و لحظه باقواش ساعت تیش
تلویخت کالا مخیستا باقواش دیدلی وکنه تر ووست سوم را تغییر کرد
پیشم چنار شینه واسم چنار شینه
خواک دی نسته
یعنه
ولی دی خواک نسته
چنار شینه در حیوانات نسته
کم دی
کم دی واسه دی رقم رقم حیوانات
و پا دا حیوانات دو گیری کم خواک سول دلتا
لکم میرا و خواک
کاکا دلتا خود دیر حیوانات دی کنه مثلا نالت زمرای و
همه اول ده وارو وارو بکنه ده سر سالور کش پاک حیوانات سپن بدل که گیر سوای و
بیا دلتا راستلی بوس
نه دلتا راستلی را
ده زمرایانو بچی دی
بچی دی
آقا بچی دی ما ارتا وای
آقا نیم خواک نسول
یا ما ارتا من داخل کشپی ده غشیده ای وارو وارو دی
خیدی تا چه رقم جایی تا تلل خوکی گیدی تفریل پارا
حالا که بس رشته دردم زمانی زمین جایی من خوکی
ایلت دی ایلت یا خر که ویلی
ایلت ها و ایلت دا شد زوزی که زیده نیسم پیه می درد کی
خوکی نیسی نوست دادی تا سویلی زوی مده
و زوی مده
تا سکل نمره توایه
دیمانم عبدالهادی ده
پا کال که یا پا میست که یا پا اونه که چوزی لطاسی باغواشت رازی
والا از دا سکال ندر آغانم خب پرو سکال دریه میاستی باد دوه میاستی باد یا واری باغواشت لا فامیل سره رازم
دی تفریه لپاره چوم رخه دا
دیر گتوار زایده
بیتنگ خپل بچی لره راوله ای کنه
او دوه دان زامن نرم دریه لرگان میده
راوله
باغواشت
دیمان نماج محمد دا دیولیت لوگر نه راغله من دلتا باغواشتا
باغواشتا راغله آجی صاحب ترمو ساری سوم را دلتا داغ جبی و شاین ولی دل
یارا و سپر اخما دیر ولی دل دیر خوندور شاین دیده ماشالله دی خلکو دی دغا طول رو حیپ دیغا شاین بانی هم تازه کیگی
تا خپل د دومره حیوانات دي چې ویل دل کوم دي پکې خوښته
موږ په اصطلاح دغه ته دینګان وایو دغه هغه ته نه دغه مرغه ته کنه
که دې اصل نیمه چی ده
اصل نیمه ولا کې راځي خالی ورته ګورو طبیعت کې جوړو نور داږي موږ ولا کې به زو نشه اصل شي
دا وګدي وګدي غړی چې
دي او شتور مرغ ورته وای دی ته
که اوب دی بل خو ته چي دي
هغه ته هغه کنه شتور مرغ دی هغه خاصه ولا دی
شتور مرغ دی
او دا دینګان دي
ځینې کسان ضعیف اقتصاد لري نش کولای چې خپل بچی باغ واشتره ولی باغ واشتره تل ډیره پیسې غوړي کلک
ټیکټ زیات غوړي
کنه په خارج کې ګوره ما په ایران کې وخت تیر کړی په خبر کې وخت تیر کړی هغه ته ډیر کم پیسې غواړي نو دلته د سیده باید دی په باور کې دی نو په پاکستان کې دی 15 کلاري غواړي کنه او دلته سیده اوس شل افغاني ټیکټ ما ورکړي یعنی یو کور نشي مثال تعداد یې 15 یا 10 راځي نو دا ډیر غټ خبر درته سی یو سل یو نیم سل یا 200 به ټیکټ ورکړي کنه نو هغه بعضی خلک اقتصادي قینان سی زوب لغه قینان نشي راتل هغه محروم یې دی باغی واشنه نشي لیدلی
والی شاه رحیمی
لکم چی راغلی
دی خوست
دلته چی راغلی دی څل په راغلی
دی 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 فر راغلی يم چې د خپل یاران او دوستانو سره د نږدې څخه وګورم
او باغواش کې څه کوي
او دلته ګورو چې ودرګی مونږ په دې افغانستان کې باغواش کومې نمونه شته او مونږ ته امید دی د نږدې نه مو ولیدل او مونږ ته خوښ شو
کومې نمونه دی بیا ولیدلې
نمونه مې ډېرې ولیدلې ګډړې مې ولیدلې او دا مرغان می ولیدل دا غیری جملې نه مقصد پر مرغان ولیدل ډیر شان ډیر نه منوي
او موږ خو ته ولیدل چې هغه خوست کېمستا
او دا غیری جملې نه داسې یو شای نشته د نور کولو په نسبت چې زما مخ کې راغلی و هغه په نسبت ماته پرا روخ یا راکړه
څرقه
او داسې چې ډیر په مخ لار دی نیم نشان پیدا شوې دي
مثلا چې نیوی پیدا شوې
دي دا غیری جملې نه نی پیدا شوې دي او مریان می ولدل نګ دینه
هغه بچی
بچی دا می ولدل ډیر خوښ شوم دغه جمله نور لکه دغه سی سوی می ولیدل دا پنګرو کې ډیری وی او دای په موږ نیو څه اثرات وکړو او ته خوښ شولو او نور د مرغان خو کومه دی په غرو کې موږ د خوښ کشته په ځنګلاتو کشته خو مګر داسې باغ کې موږ نه دی لیدل داسې باغ وښ موږ نه لرو
داسې منظم هم نه دی لیدل
نه مې لیدل لکه دالت شي دی
نو مې زه دریم ده
د کوم ځای راغلې
میدان شار نه
له چا سره راغلې
تر لورګانې مې دی واکای مې
ښه او دغه میرمن چې سره ده دادی چې کیږي
لا مې مور ده
ښه دلته باغ واشته را وسیل چې ساتي تیرسي
او
کله سم د مور سره دې خبرې وکم
او غي
باغ واشته چې راغلې کوم شې اندې دلته ولیدل
دا شتر مرغان مې ولید او خان مې ولید
ښه
بل مرغان مې ولید مرغان مې ولید توتيان مې ولید شادیان مې ولید
ښه کوم دی بیا پکې خواخس ولا
دا حلال مرغان مې خواخس وک
حلال څنګه دی بیل کړل حلال مردارو
حلال مردار خو شکل معلومې
له شکل معلومې ام دا اوس زبط دلته ولاړی مخه مخم دا مرغان چې دی دا شي دی
دا شتر مرغ
دا حلال د کمردار
حلال
حلال ده پخایم را وسته لیمه دلتا باغ
نه نه دا نه وی راغلی
اول جلده بیا چی دلتا راغلی چکر دی واسات دیم تیرسه بیا هم راجی که دی چکر آولی
نمیه پور پر
که که دی چو کلوی
پنجوس کلو شپی تو کلو بی
دی پنجوس کلو بی
ولی
داغ باغوش دی تا پیاد کیگی چو کلنده
یاره دی ما پا یادخ می کیگی تی دار باغوشته و
کله چې ماشوم مې دلته راتلی
و د درې کاره ته راغله
پیاد کیږي دغه وختونه
و یو وخت کې یې چم نه و اوس بیا خدای هر شی پیدا شوی دی کې و هر شی کې پیدا شوی وخت و یو مړای و او یو دوه کوترې دغه مرغان یو د درې دانی و اوس هر شی کې بیا پرمانه شوی
څه فائدې لري دغه باغوش
خو دا یو ساتره اید د خلکو یو سایل کې دا مرغان رقم نه چې دا مرغه د دوايي د زمینی د دا رقم
باغوش کې په ټول دغه ځای کې چې د تفریح لپاره دی کنه د نظافت ساتل څومره مهم دي
ډیر مهم دي
تاسو دلته ولیدل شاد اب دی نظافت ساتلو کې بې پروايي کوله
خو د بعض خلکو د کارګر چې و بعض خلکو خنه ساتل نه
ساتل چی کوله
و خدمت نه کوو ځای نه پاکو مثال انتقال نه پاکوله و دی بې پروا و که به وکاو کین چانه ورته لچې ته دا کای کې نه کای
مګر د مسول کسان بیا لمګو تاسو نه شکایت کوي وای دلته چې یو خره یا پوستکی یا چوي دا څنګه
فغان بیا نه چی با خلق
تاسو څه کار نه کوي
نو دا خلق وته وته دا څه کار نه
کوي په باغ کې شي خوري بیا پاتشونی چیرې اچوي
بس دا داسې ځای وو بس چې هم هغه دې شاروالې موټر ورته دریږي هغه کې قایې ورته معلومه هغه ځای کې سم
دي ځینې کسان دلته سیګریټ اچي نسوار اچي دا څنګه
دا بیا ونه چی
تاسو په نسوار دلته
نه نه موږ خو بیخي نسوار نه اچو
ډېر زیاته مننه
د خلکو په وینا یو څه چې په باغوش کې مناسب نه و، هغه په مخدراتو د روږدو کسانو ورتلل و. موږ دا موضوع د کابل ژوبڼ له آمر عزیز ګل ثاقب سره شریکه کړه. هغه وویل
ژوبڼ په ساحه کې د دوی د عملونو د کنټرول وسیلې لرو چې کنټرول یې کړو. اکثره خلک که دغه عملونه لري کیدای سي باعث د دې سي چې چکر ووهي، کیدای سي تاثیر پرې وکړي، عملونه خپل خوشي کړي. موږ هغوی ته مزاحمت نه کوو، بیخي بندوو نه، اما دلته یې عمل ته نه پرېږدو. کله چې لیدونکي راځي نو باید د دروازې څنګ ته متوجه یوسی. من یو معلوماتی لوحه لرو چې په هغه کې مو اصول د ننوتلو لیکلي دي چې تاسو ژوبان ته ننوځئ کوم اصول باید په نظر کې ونیسئ. او موږ هیڅ ویلګار، لوچاک، بیټال، چرسی کې صبر ته اجازه نه ورکو چې دلته دا کار وکړي. که احیانا څوک د انسانیت په لباس کې را داخليږي او دلته دا عمل کوي، بیا د موږ لخوا نیول کیږي او حوزې ته تسلیمیږي.
عزیز ګل ثاقب له خلکو شکایت کوي، وایي چې د باغ پاکي په نظر کې نه نیسي. دای له ټولو راغلو کسانو غواړي چې
په ار کنج کې 15 متره لاس متره باد موږ یو ډیره لوکس دی دنیا په سطح ما اشغالدانی چې التم ستدل تم ست سرپوخ لري پلاستیک پکې کودل سوای کې څوک یو شی خریدو غوښنه کومه خو دی وکی چې دغه نظافت چې وخت وای جز دی ایمان ده که یو بوتل څو غوا چی 15 ک باندې نو تم دینه کې چې جز دی ایمان سلامت خو ما جز دی ایمان د چلاړ تر کوچ یو زوایم چې یو څوک باخت راځي حداقل دغه خو چې تاسو نو وروسته خلک راځي پوسی چې دلته با فرهنګ خلکو قدم وهلای که تاسو با چټل کې یا کثیف کې یا کثافات پکې واچوي نو نور څوک چې باندې تاسو راځي وګوي پیږي چې دلته چې چالي دنه کړی دا اصلا وګوي په خاري فرهنګ باندې نه پوي. نو زما هیله داده چې حداقل دوی باید نظافت مراعات کړي. وخت چې خارج ته لاړ سي دغه منابع بشري ډیر کم ده، ما خلکو ډیر په خ فرهنګ باندې عادت دی راځي ما خپل کار کوي چکرم وهي نظافت په نظر کې نیسي. هغه د باغ مسولین تم ډیر مسولیت نه راځي کوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
وګو اورېدونکو سلام، خدای مو روغ او جوړ لره. عجیب عادت رواج شوی دی، څوک چې پیسې لري پرې منکر وي او وایي نه لرم، او چې نه لري نو بیا لافې وهي چې څومره دې پکار دي. د خپرونې په پیل کې د هغو پوښتنو ځوابونه دراوروو چې اورېدونکو رالیږلې او فیلسوف صاحب یې ځواب ورکوي.
فیلسوف صاحب،
څه وایې؟
لیکونه برا واخلم.
را واخله، مو ورته ګوره.
دغه لومړی لیک پیروت سټایلی رالیږلی دی او له سلامونو وروسته وایي چې په څه کم 240 ځوانانو مینه یم، خو له ډېرو کوششونو سره هم په ما تروسه یو سړی هم نه ده مین شوی. لا چې هر څوک مې وویني مخ هم راڅخه اړوي.
نو سټایل به نه کوي؟
دا څه وایې فیلسوف صاحب؟ هغه ده، له تخلص نه معلومه ده چې ټوله سټایل سټایل ده. بیا خو هغه خپله وایي چې د دنیا په سر مې نه کوم مود پریښی دی او نه هم کوم سټایل، خو هېڅ ګټه یې نه ده راته کړې. که فیلسوف صاحب کومه لاره راوښیي.
ښه، ته اوس دا ماته ووایه چې ریشم کوي او که نه.
هو، هغه وایي چې د ورځې کم له کمه یوه کیلو پوډر او نیمه کیلو کریم، سرخي له پاورنجو، ریمالو او د سترګو د شاوخوا له رنګو سره کاروم.
دا خو نه د تعجب خبره ده چې له 2.5 کیلو رایس سره هم څوک نه پېمینېږي. د ما ګناهګار په نظر یوازې یوه لاره لري.
فیلسوف صاحب، هغه کومه لاره ده؟
پیروته سټایلي دې داسې کار وکړي چې سر له سبا دې یوه ښه ایراتۍ چادري واخلي او له یوه کوبای پتلانه سره دې په سر کې په نکریزو سره لاسونه او پښې دې ترې راوباسي. بیا دې نو وګوري چې د عاشقانو شمېر یې څو ته رسېږي.
دا ولې فیلسوف صاحب؟
دا ځکه چې ټول عاشقان یې د مخ ښایست له پښو او لاسو قیاسوي او زړه پې بایلي. بل لیک راواخله.
سمه ده، دغه بل لیک دوران خان رالیږلی دی او وایي چې ولایت ته مرستې راځي خو درکې نه لګېږي. چې مسؤلینو ته ورشو او ورته ووایو چې مرستې څه وخت په مساقینو ویشئ، نو په تروه ټنډه ځواب راکړي چې هغه خو مو څو ورځې مخکې وویشلې. نه پوهېږم چې دوی به چا ته مستحق وایي او چا ته به مرستې ورکوي.
دوران خان ګله ډېر بې خبره سړی. مستقین خو یې د کورنۍ غړي او ځینې نږدې خپلوان او اشنایان دي. که یې د خپلوانو ګوتې وګوري نو د ټولو بشنی بخونی وی زکه چې د مرستو په فورمو یې له ډېرو ګوتو لګولو ګوتې شنې اوختي دي، د ځینو خو ان د پښو ګوتې هم پې لګوي.
ښه نو فیلسوف صاحب، نو دغه مستحق کسان چې یا مهاجر شوي یا یې کورونه وران شوي او یا هم په ماینونو کې الوتي دي، دوی څه وکړي؟
هېڅ څه به وکړي. زه ته ووایه، تر څو چې د مرسته ویشونکو خپلوان او کورنۍ وي، مستحق به یې په دوربین کې هم ونه ویني.
خانو فیلسوف صاحب، دغه بل لیک شیرین ګل را لیږلی دی او وایي چې اوس دا هم رواج شوی چې حکومت محاصره کوي، حکومت ته اخطارونه ورکوي، حکومت په حکومت انتقادونه کوي، او آن حکومت د حکومت له بېعدالتۍ او سرزورۍ نه شکایت کوي. چې دا ولې؟
شیرین ګلې، که دې سلام ویلی وي په دا تکه تورو سترګو ورته لایک وایم. ډېره ښه پوښتنه دې کړې ده، او دې ته خو والله چې زه هم حیران یم. پخوا به دغه ګیلې، شکایتونه، اختارونه او یا هم نارضایتي خلکو او ملت له حکومته کول، خو اوس یې حکومت له حکومته کوي.
خانو فیلسوف صاحب، ته څه ګمان کوې چې دا ولې؟
زما ګناهګار په نظر خو اصلي خبره دا ده چې حکومت مست شوی او په دې هم پوهېږي چې ملت یې له پښو غورځېدلی. نه د ګیلې او شکایت توان شته پکې او نه هم د مقابلې. نو خود به حکومت له حکومته ناراضه او خفه وي، او خود به حکومت معاصره کوي، او حکومت به په حکومت انتقاد کوي.
کلی ډاکټران او درمل پلورونکي درمل په اټکل او یا هم د کومې نښې له مخې ناروغان ته ورکوي، لکه داسې:
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، په خیر راغلی.
خیر اوسی.
څنګه دی نن وختي درملتون تړلی؟
په درملتون کې مې زوی کېنولی دی.
والکه
د تا خو دا د ټوخي شربتونه ټول پاتې دي.
د تا خلاص شول؟
هو، یوه اونۍ مخکې مې اوبه کړل.
کوم شربتونه یادوي؟
دغه د ټوخي درته یادوم، هغه دوه دوه کارتنه مو چې یو ځای راوړل.
دا څه وایې؟
رښتیا وایم، ولې په تعجب کې شوې؟
دا خو د ټوخي نه دی، د چینجیو شربت دی.
د چینجیو دی؟
هو.
ما خو ټول د ټوخي دپاره ورکړل،
چا خو شکایت نه دی کړی.
مرکه واوری چې د برق د کنټرولر سره مو کړی ده.
د برق محترم کنټرولر صاحب، کدا راته ووایه چې ولې په ښار کې برق دی؟
زه دې له دې خبرې سره موافق نه یم، او د تا خبره دا معنا لري لکه ورسته چې سړی شپه ووایي.
یعنی چې وي؟
او ښه پریمانه څلوري ساعته وي.
نو چېرته وي؟
د هر چارواکي کره وي، د هر زورور کره وي، د هر پیسه دار کره وي، د هر چارواکي او زورور د خپلوانو او آشنایانو کره وي.
نو دا عامو خلکو کره خو نه وي؟
دا عامو خلکو خوارانو کره څه وي چې برق نه وي، وچه ډوډۍ نه ورکره پیدا کیږي، او ته د برق په غم کې.
که نو هېڅ هم نه لري، نو کوټې خو یو ګروپ لري، هغه خو روښانه کولی شي.
په یو ګروپ روښانه کولو به یې څه در دوا شي؟ له ګروپه خو الیکین ښه دی، هغه سترګې خو به یې نه خرابیږي.
ګوره د برق کنټرولر صاحب، دا عادلانه قضاوت نه دی. برق ته هر څوک اړتیا لري، او باید په ټولو خلکو مساویانه وویشل سي.
موږ هم همدغه د تا خبره مساویانه ویشلی دی.
په څه ډول؟
ګوره لږ د سر خلاص کړه. موږ هغو کسانو ته چې څو منزله کورونه لري، ډېر ایرکنډیشنونه او یخچالونه یې دي، د جامو مینځلو ماشینونه یې دي، دا شونه او برقی سامانونه کاروي، څلوري ساعته برق ورکړی، او هغوی چې واړه کورونه او لږ برقی سامانونه لري یا یې نه لري، او له موږ برقیانو سره تماس کم دی، هغوی ته لږ برخور خوشي کوو.
یعنی د برق په لور ډیر کې د برقیانو سره تماس هم رول لري؟
ولې نه، نه دې اورېدلي چې وایي مینه په تلو راتلو زیاتیږي؟ کله راځه کله به زه درځم مینه. اوس هم برق په تلو راتلو زیاتیږي، یو څه کوه چې برق در خوشي کړم مینه.
مانا دا چې د برقیانو سره تماس ضروري دی؟
او له برقیانو سره نه، بلکې د برق له لویو دفترونو سره.
هغه د څه دپاره؟
د دې لپاره چې کارونه له پاسه خلاصیږي او لوی دفترونه لوی کارونه کوي.
لکه چې ماسلین راغله.
دغه دی، دا راغلم.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، څه دی ویل؟
و دغه یو بوجی وړو او یو پیپ غړی مې راوړی دی.
د څه لپاره؟
بیا استاد پوله پوهیږي، نوم مې په بوجی لیکلی دی، ښه ترکمنستانی وړی دی.
ښه، روای اخله، دغلته په دغه چوتره کې ده.
ښه،
خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وه برای افغانپور، نقیب الله لاروی، صادق سپینغر، حسین حکمت، ستاره امینی، سپوږمۍ او لیما. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1211، خوست 1، کندز 1 او جلال آباد 4.